کلي د واز خاله سره په ښکاله ولایت ځ خبره کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په واز خا کې. نه دوه واره په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورسېدو چې نن بدر سبا به تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري او کلینیک هم 15 بستریز دو هغه 20 بستریز سوی دی. تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده، تر اوسه پورې هېڅ هغه نه تور کړی. د وایز خا ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی دی، هېڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو د راډیو په توسو سره دا وایم چې دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعاله شي او هسپتال چې د هغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک ته هغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې ځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمۍ لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هیله هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانا انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته، روشن او ایم ټی این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر ولکوډو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه باره خو سپاریان هم نه وي. د چیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه، ورور پر دې زنځیر مرا وګرځوه، پر هغه زنځیر مرا وګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بله 1000 کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت چې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بله خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړکورو مشرانو پورې ورسېږي، چې موږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دغه څه شیان رابرو، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ نشته. لاندې باید وایو کو ته وایي هیڅ نشته. هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټاپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړ او سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغې زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغه څه مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومتر نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوشي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو ویل زلزله یو دغه طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعاله دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نه څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کلم موږ د زلزلې شاهد وو، یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي. تاسو حتما اوریدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وی چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملاوستونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي، لیکن دا د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه ده هغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې هم دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخسې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړ مې سه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړه دواړه زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زما نوم لیاقت علي، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا بل نمبر د پاکستان نمبر ده سپر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نهه سپر دیرش یو سل دویش پنځه سپر نهه وسلام الله پاک تاسو ته اجر درکړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکدی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یو ویشت کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نوکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شماره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خواجه همکارانو ستړي مسې جوړ په خیر شره سیم دا وخت مې نیکمرغه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ یم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی نومیږې تقریبا د پنځو میاشتو راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو اوس راسره نه شمېره سته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چېرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ په غبرګې شمېرې دي یعنې دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته همدارنګه هم اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنی افغان وسم شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته. شمېره یو ځل بیا تکراروم یعنې صفر اووه سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته. او لومړنۍ شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوو غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي. خدای په امان.
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 201.
د آزادی میلمه
تاسو درنو اوریدونکو د اسری رادیو میلمنی ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده. هغه چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به انقاه عجایب زی لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو لاري د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدی سره به په دې خواله کې لا ډیر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته وایي.
شایه فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی دغه کچیر تاسو کندارت تللی یست یا هم یو څه بلدیت سره لري دغه چهل زینا او د خرقه او د ځینی مذهبي شان چې دی دغه کوم نفر ټول جوړ کړی دی یا هم راوړی دی د ډیر مذهبي وخت څخه دغه نفر عجایب سي نیکنه مې دی سو موږ پاره کټګوري څخه یو
دا وس چې چیرې د جدلې تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږیدلې یم، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یو لس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایې دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شول، ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجون لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وایه دغه ځای څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وایي او استاد راغلی ام امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلې یاست، بیا کابل ته ولاړئ، بیا بیرته کندهار ته ولاړئ. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه وو؟ خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتلی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لو سوی یم، او زما مور تر ډیره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکرې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی، که څه هم هلته هغه کم د ښځو دپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو. خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تېر وو. او په کوچنی را لو سوی یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو دپاره هغونه ازار او وضعیت هم و. مثال انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم وضعیت، دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي. خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی، زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وایه، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه یې هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه یې هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټس لپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې و. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو، ځکه کابل کې نفوس ډیرو موږ شاید نسوای لیدلی، کندهار کې نفوس لږ و، او کم کسان چې مثال غوښتلی چې دی هر څه ته لاسرسی ولري، د هغوی تعداد هم ډیر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم، او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر به حتی ډېر خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته، موږ ولاړو کندهار. زه د دې څخه ډېر خوشحاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خویندې دي، او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بین حیات ډېر مهم و. زه د دې ټول شانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم، ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیر کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ماما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه، خو زه دې ټول شانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چراله ما ز د دې ټولو په اهمیت باندې پوسو مچ ویلې می فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغیزستان ته ولاړې په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو څه مول وستل؟
په قرغیزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه شروع کیږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغیزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمسټر او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبختانه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال می نور هم پاتې دی. ژورنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیسټ یا هم پولیټیکل ژورنالیسټ یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لګیو چې جنجالونه نه مختص و، بیا هغه ما پریښوي، اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا لیسانس څخه مې دوه نور سمسټر پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست درس دوام ورکوي؟
سلفي ساده زه غواړم چې زه خپل په دروش کله نه کی زه باید خپل ماستری ولرم، سو اوس ته پاره خو درسونه آنلاین دي او ورسره وظیفه هم کومه، نو یو څه کله چې دلته وسار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساری، به حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کی یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به ان شاء الله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلی او حتی ماستری واخلی، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوینې کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپل د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کیږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره تل مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم، یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم. یو خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چیرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنی د محصل لپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې و هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودې، او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم، او ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت اپلای وکړم، سوشل سکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوه میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کړم، د خپل کریډیټ سیم په دې. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفره زما مخته ناست وو، نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل، هغه وخت زما درې هفتې، نو کله چې زه انټرویو کښېنستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټوله شانو دوی ته وویله دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شوله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ زه ولې په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه زموږ سره کار شروع کړه نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من هیڅ یو ګرسونی یا هم من هیڅ یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم ورتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دي یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست ټولنیزو شبکو ته مکالمه وکړه
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم هغه دا چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخت پورې چې ما هلته درس وایم ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې و نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال و چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کړي چې زه د اوسل ترالم امریکا ته د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې و چې په هغه کې خوشبختانه از ما ډېرې نوښتې په ډېرې لوی ویب سایټو کې پبلش شوې دي ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي او دغه څخه سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټوله از ما خپل دي سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایم یو څه سره معرفي سوم هغه وخت زما یو ځل علاقه ورسره پیدا شو هغه غوښنه پیدا کوم چې شو وایم کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو نه د سیمه نیوز سره دي نو هغه سره هم ما یو ډیر لاند وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی خو د ځینې د لایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخستله خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کیمرا اخستله خپل ټرایپاډ راشه به مې اخستی یو موضوع به مې ټاکله او د پانتن کې به مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په اړه کې تر عزیز ما سره کښینه سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپل کوشش وکړی د ایډیټ څخه نیولې بیا تر کیمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم دغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکم بیا دغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخ ته بوتلله په دې باندې پدلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چیرته وای دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی چې زه پاید راسم نو سر د په هر شي کې مهارت ولرم د بزما د پر ډیر شې
د خلکو خبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي د خلکو عکس العمل څنګه دی
شه په دې ځای کې بزه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې بزه یو څه ترخه ولاړه سم ځکه دا اوس یو څه ډیر لاندې موده کیږي چې ما کم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باندې کې ما غوښتل ودرول یو می په دې خاطر ودرول ځکه زه خپل دلته به حدا ختایم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول شدی ما تاسو وای چې هغه څنګه ګډوډ دی او بل دا غ سره سره کم د کمی جامعې سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعې ده او هغه ډیرو څو ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د شزي د پردې پر مخ باندې ظاهرې دي کچیر هغه ظاهري شي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیر د غل میچو څخه هغه یو څه لږه د پرووسه دوی د پاره د مننې وړنه ده یا هم مثلا نیمه ني صحیح اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده، ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده، یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شی به یې فکر نه کوي چې باید مایوسه نشي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
که وای چې شان می وړه ولا او دا می پریښودل، دا د تسلیمي معنا نه لري.
ګوري شس ما زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم. سیدا زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم نه، لایک څوارلس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه وو، دغه تاریخ وو، او دغه معرفت وو، او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبه باندې پوسی، یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سول نن ورځ. په یوه چیز څه وایم، زما هدف د میډیا څخه راتک دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جان کی هیڅ نه دی. سیده موږ شفیقی غوندی ماشاءالله دی، ورسره یو شاعر لري چې هغه د جان په باره کې ډیر شایسته شعر ویلی دی، په جان کی هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته، هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي، هغه اصلي عمل ستاسو ته شاتګ دی، په دې باندې افتخار مکوي. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای، هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیرې کړم د خپل کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو شزه چې د کمې ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر همې یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شانه باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول، دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر سره و، یا به هم زما سره هم نظر کسان سره و. دا ټول چې شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې بحث وکم. خو بس په ډیر واوښتي مثال، یا چورته وای دغه د اش زیدی د سیسی او اش زیدی هغه سی ده، ډیر بحث ما خو ته واوښتي. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خسته ده، هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلي دي، دوی دغه سیو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کال کېږي چې د انچونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله دوه کاله، زه یو ورځ کار ته لږ نه وخت ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوې. زموږ افغانانو په مخ باندې دوه کاله کېږي چې د انچونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله نه. زه دغه ټول شان چې ما نه ټریس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی سمه زه هغه نه بدلومه، کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمې شم، خو کوم لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته وړم. نو د اوس لپاره چې شته وای هغه یو څه وخت لپاره شي، یا سپیس، یا هم وقفه، یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډیر څه چې ما په دې څوارلس کال کې، یا هم ما په دې دیارلس کال کې ما زده کړی دی، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم، زه کومه زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری، دا کتاب دی د ژوند په اړه کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویو کوم، شاید هغه یو واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم ډېر کسان وایي چې شته مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سلفي ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. کله چې زه په د کابل څخه کله چې کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیره ښه نه وه، زما پښتو به حتی خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړی، ما به حتی ډیر ضرورت درلود چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته ورشم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې کندهار کې مو په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې داغه کتاب زده کړ کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډیر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړی دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې دا. نور مطالعه زما لپاره به حد ډیر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډکتي کې چیرته شاته متوجه سي، ځکه فرق نه دی چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه تر دې کې ګورم، او تر چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کیږي، وغونه د یغې ژبې فصاحت او بلاغت سمیږي. نو د کتابونو مطالعه ډیره، ډیری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې کوم، اوس یې به بیخي ډیر کوم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډیره ته مهم ده. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډیره مثال په یم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډیره وخت پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو، اوس په بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږئ، د کابل ته ولاړئ، بیرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکک ته ولاړئ، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه وایئ چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
به حتی کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سوم. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کیږي، نه پکې دونه نه سوم. نه غادي خلک و، یو عادي فرق دا و چې مثال پوره نه بنو، یا هم مثال صادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه و، هغه زموږ استادان و، ځکه هغه امریکایان و او هغوی هم ډېر زاړه و، داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدل نه. کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کې چیر تاسو یا تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم وي څنګه چې زر کاله کیږي چې اوغوی د اوغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې او فکر کوم شاوخه شل یا پنځویشت کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوی دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوی دي سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله زه به حد ډیره کلچر شوک کېدم به